السلام علیکم د مشال رادیو نسمو پر د هوا په سپو او ری په خبر کې خبر می وړاندې لس بجې شوې تر یو لس بجو به مو ملګرتیا وي د خبرونه زیاتره مطالب د خبر پښتون خو قبایلی سیمو په اړه دي په دوه منیمای کې کورنۍ او نړیوال ورځپاڼو ته کتنه کوو سون سیمایز رپورټونه را سره دي نړیوال رپورټونه لرو او په اخره کې ستونزو سرکار پروګرام هم اورېدلی شئ دغه هر څه په دې یو ساعت کې نو په دې هیله چې د راډیو تر څنګ اوسئ اوس تاسو ته زما همکار انیس اجمل د دې مهال خبرونه وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن د پاکستان په سپریم کورټ کې د نقیب مسجد د مقدمه اوریدنه کیږي د پاکستان وزیر اعظم نن نیپال ته سفر کوي او امریکا پر استور پورې کړي چې د شام په ختیځي سیمه غوطه کې بے ګناه عام وګړي وژني د خبرونو تفصیل نن د پاکستان سپریم کورټ د نقیب الله مسجد د ماورای عدالت وژنې د مقدمه اوریدنه کوي په دې اړه د نقیب مسجد د کورنۍ وکیل جبران ناصر پرون مازدیګر مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې د راو انوار نه بلکې لاغه سره د ملګرو نورو کم رتبه پولیس چارواکو د نیولو غوښتنه هم کوي
دا ځل مونږ خبر شوي یو چې حساسه ادارو ته ویل شوي وو چې خپل خپل رپورټونه په سپریم کورټ کې جمع کړي نو هغه خپل رپورټونه جمع کړي دي خو هغه پټ دي نو معلومه نه ده چې زمونږ لاس ته براشي او کنه البته عدالت ته به اوس تصویر نور هم روښانه شي
د وزیرستان یو ځوان نقیب مسجد د جنوري په 14مه په کراچۍ کې د پولیسو پخانی افسر راو انور په مشرۍ یو مبینه پولیس مقابله کې وشل شوی و د نقیب مسجد تر وژنې شپږ ورځې وروسته د جنوري په 19مه سپریم کورټ د دې پیښې نوټس واغسته وروسته بیا چیف جسټس ثاقب نثار د نقیب مسجد په وژنه کې تورن پولیس افسر راو انور ته د نه حاضرېدو له کبله د عدالت د سپکاوي نوټس هم ورکړی و د قبایلی سیمو مشرانو او فعالانو د خپلو ستونزو د حل لپاره کاري ډله جوړه کړې ده د دې جرګې یو منتظم جاوید مسجد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د درې ورځنۍ غونډو په پای کې تر ډېرو بحثونو وروسته په کاري ډلې جوړولو اصطلاح شوي او د دې د جوړولو هدف د فاټا جګړه ځپلو سیمو ستونزې هوارول دي هغه زیاته کړه
زمونږ جانی او مالی نقصان شوی دی هغې وختنه ده مکاناتو خبره ده هغې قیمت ډېر کم لګېدلې دی نو هغه مونږ وایو چې هغه انکریز شي دی چې مونږ هلته کرپشن مزید نه غواړو کرپشن چې کوم زمونږ سیول ایډمنسټریشن دی یا لاین ډپارټمنټ دی یا فوټو سیکریټ دی یا مونږ ته په کومې طریقې باندې چې کوم فنډنګ کېږي د کومه طرفه کېږي په هغې باندې به مونږ نظر ساتو
جاوید مسجد زیاته کړه خپلې غوښتنې به د راتلونکي اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال اعلان کړي نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نیپال ته په دوه ورځني سفر سي د پاکستان سرکاري میډیا وايي وزیر اعظم به د خپل سفر پر مهال د نیپال مشرتابه ته د جمهوري عمل په کامیابه سرته رسیدو د نوي حکومت د جوړولو مبارکي وايي او دغې ستاینه به وکړي سرکاري میډیا زیاتوي د وزیر اعظم عباسی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت تعلیم سیلګرۍ دفاع او د ولسونو ترمنځ د رابطو په ګډون دواړه خیزه اړیکې لا نورې مضبوطې کړي په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو چارو یو مشر عبدالحمید جلیلی ویلي د روانې میاشتې تر پای به په پاکستان کې شاوخوا 800,000 افغانانو ته د کډوالۍ کارډونه ورکړل شي جلیلی پرون مشال ریډیو ته وویل د فروری په میاشت کې د ناثبت شوو افغان کډوالو د رجسټرډ کولو پروسه بشپړه کړې اوس یې د کارډونو د ویش پروسه دوام لري په ننګرهار کې د داعش ډلې وو وسلوال وژل شوی دي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل پرون د چین ولسوالۍ په لنډي باندر سیمه کې د جټ الوتکې د هوایي برید په ترڅ کې و داعش وسلوال وژل شوي خو پکې عامو وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ امریکا پر روسیې انتقادونه کړي چې هېواد د شام ختیځي سیمه غوطه کې د عامو وګړو په وژنه کې لاس لري امریکا دا تور هم پورې کړي چې روسي الوتکې له هوایي بریدونو کولو سره د ملګرو ملتونو د ډسبندۍ خلاف ورزي کوي سپینې ماڼې ویلي امریکا د ولسمشر اسد چې د روسیې او ایران ملاتړ لري د رژیم لخوا د ختیځي غوطه د خلکو ضد د پوځي عملیاتو غندنه کوي د سپینې ماڼې بیان زیاتوي د روس جنګي الوتکې په شام کې له همایمیم هوایي اډې څخه اوچتې شوي شوی او د فروری سلیریشتمی نه تر اتیشتمی پورې له دمشق سره نږدې او په ختیسی غوطه سیمه کې لږ تر لږه شل هوایي بریدونه کړي دي. د بیان تر مخه روسیا د ملګرو ملتونو د ډسبندې شرایط له پامه غورڅوي او بېګناه عام وګړي د ترهګرۍ ضد د مبارزې په نوم اسیبیسه وژني. د فرانس بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ورسید. نوموړی په داسې وخت کې ایران ته تللی چې د تهران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون او د شام په اوه کلنۍ جګړه کې د ایران د رول په سر په نړیواله کچه ترینګلتیا پیدا شوې ده. د جین ایولی دریان د سفر په جنوري کې ټاکل شوی و، خو د ایران په زیاتره ښارونو کې د زده کوونکو په مشرۍ تر احتجاجونو وروسته وځنډول شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي لی دریان به د رسنی سفر پر مهال لولسمشر حسن روحانی او بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وینیو د اټومي تړون عملی کېدو تر څنګ به ورسره په دواړه خیزه سیمه ییزو او نړیوالو معاملو خبرې وکړي. نن د امریکا د الوتکو بیړۍ د ویتنام ساحلي ښار داننګ ته رسیدلې ده. دا د 1950 کال د ویتنام جګړې ختمېدو وروسته په لومړي ځل ده چې د امریکا د الوتکو بیړۍ هلته استول شوې. په بیړۍ کې 6000 عمله ده او په داننګ کې به له ویتنامي چارواکو سره د لوبو، کلتور، مسلکي چارو تبادلې په ګډون د بېلابېلو غونډو لپاره 5 ورځې تېروي. له دې سفر څرګندېږي چې د پخوانیو حریفو هیوادونو امریکا او ویتنام ترمنځ اړیکې په زیاتېدو دي. او اخیری خبر دا چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وایي هغه روسان چې امریکا یې په خپلو ولسمشریزو ټاکنو کې په لاس وهنو تورنوي د روسیې حکومت لپاره کار نه دی کړی او مسکو یې هیڅکله نه وباسي. له ان بی سي ټلویزیون سره د ولسمشر پوتین د امریکا پرون په داسې حال کې خبره شوه چې د امریکا عدلي وزارت تېره میاشت 14 روسان او ګڼې کمپنۍ د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاس وهنې لپاره په رسمي توګه تورن کړل. د خبرونو پای
انیس اجمل وا چې تاسو ترې خبرونه واوریدل. په دې خبرونه کې به واوري چې نن په سپریم کورټ کې د نقیب مسعود د کیس اورېدنه کیږي، خو د راو انوار تر ایتم کې دوه پوښتنې مخې ته راوړي.
د دینه چې واپسی کوي نو دا ټول الزام به پر ریاستی ادارو باندې لګي چې آیا د دوره ناکامي دي چې د یو بندانو شیوا کولې اریسټ کولې یا د پروټیکشن ورکړي، د تحفظ ورکړي، آیا د پغټه ستا باندې به د انوالومنت ته
د فاټه جرګې د وړاندې تګ لپاره کاری ډله جوړ کړه. د پېښور میټرو سرک جوړولو خلک لستونزو سره مخ کړي دي، چارواکي سوي
او مونږ خپل غاړي دا کوشش دی چې ولس ته خلکو ته خاص کر د پېښور عوامو ته کم نه کم تکلیف ورسي.
د سینیټ انتخاباتو کې په لومړي وار یوه هندوه منتخب شوه، راپور پې لرو. په سواد کې د کتابونو د سټال د لګیدو رپورټ مو هم په دې خپرونه کې شامل کړ.
د کتابونو دا هم زمونږ د دې لپاره یو هڅه ده چې دا مونږ خلکو ته ورسو. د کتابونو د کتو سره کاغو لیکل او لوستل شروع کی. د دې سره سره مونږ په سکولونو کې کمپین چلو چې هغه ماشومانو ته به لیکچر هم ورکو، هغه املا ورته به هم خیو، ورسره دا کتابونو ورته هم ویډیا ورکو.
په نړیوالو راپورونو کې د شام په تازه حالات رڼا چو او ستونزې او سرکار خبرونه درته لرو. د پاکستان سپریم کورټ بانن په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د ماور عدالت وژنې د مقدمې اورېدنه کوي. د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر روانوار او د هغه ملګري لا هم نه دي نیول شوي. 20 کلن ځوان نقیب الله د جنوري په میاشت کې په درېمه نیټه له کوره بیول شوی و او د جنوري په 14 په کراچۍ کې مړی وموندل شو، چې وروسته پلټن وښودله چې هغه په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی دی. په دې اړه یو رپورټ لوي دمې وروسته. د نقیب مسعود تر وژنې شپږ ورځې وروسته د جنوري په 19 د پاکستان سپریم کورټ د دې پیښې له خپلې غاړې نوټس واخیست او د فبروري په 14 د وروستي ځل لپاره د مقدمې اورېدنه وکړه. په هغه اورېدنه کې چیف جسټس ثاقب نثار د نقیب مسعود په وژنه کې تورن پولیس افسر راونور ته په اورېدنه کې د نه حاضرېدو له کبله د عدالت د سپکاوي نوټس ورکړ. د نقیب مسعود د کورنۍ وکیل جبران ناصر پرون مازیګر مشال تویل چې دوی یوازې د روان وار نه بلکې له هغه سره ملګری کم رتبه پولیس چارواکو د نیولو غوښتنه هم کوي.
دا ځل مونږ خبر شوي یو چې حساس ادارو ته ویل شوي وو چې خپل خپل رپورټونه په سپریم کورټ کې جمع کړي. نو هغه خپل رپورټونه جمع کړي دي خو هغه پټ دي. نو معلومه نه ده چې زمونږ لاس ته به راشي او کنه. البته عدالت ته به اوس تصویر نور هم روښانه شي. بله خبره دا ده چې مونږ یوازې د راو انوار د نیولو غوښتنه نه کوو، بلکې مونږ له هغه سره د ملګرو 15 نورو پولیس چارواکو د نیولو خبره هم کوو. د راو انوار په اړه دا ویل کیږي چې هغه یو لوړ پوړی پولیس افسر دی، نو کېدای شي چې چیرته به ورته په نام لاو شوی وي. د ده تر شا چې هر څوک وي په دې به خدای خبر وي، خو د ده د ډلې نور ماتحت افسران چې ورک دي، نو په دې کې مونږ ته د یو سازش یا یوې منظمې ډلې لاس ښکاري.
د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد ملي بانک ته حکم کړو چې د راو انوار شتمنۍ دي کنګل کړي. مدني فعاله سمرینا وزیر چې د نقیب مسعود په مقدمه کې ډیره فعاله ده، پرون مازیګر یې مشال لډیو ته ویل چې سپریم کورټ ځنې ښه ګامونه هم اخیستي دي.
سپریم کورٹ صرف یو آرڈر لگے دو فورن ای سی ایل کے نامونه واچول به چې کوم د جازونو والا ایئرپورٹونو د دینم افیډیویټس را واخیستل چې آیا د بهر ته ټریولینګ نو کی کنه پرایویټ ادارو نه سکیورټی ایجنسیز د دین انټیلیجنس ایجنسیز نه د پولیس نه د دین رپورٹس را واج د تاسو چل کوي ولې د ادارې څخه کمی دي د ناکامی دي چې کوم مسلې د ډیر بر پر را اوچتې شولې د دین څخه واپسی کوي نو د ټول الزام په ریاستي ادارو باندې لګی چې آیا د دورا کامی دی دی چې دی یو بندان شيغه کولې اریسټ کولې یا دی پروټیکشن ورکې دی تحفظ ورکې آیا د پغټه ستا باندې به دا انوالومنت ته.
وو ویش کلن نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د جنوري په 3 مته تختول شو. د نوموړي مړې د جنوري په 14 په خار کې وموندل شو. د سن صوبې د پولیسو یو مشر راو انوار ویلو چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلودلو او له پولیسو سره په مقابله کې وژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د راو انوار ادعاوې ناسمې وبللې او وی خودل چې هغه په جالي پولیس مقابله کې وژل شو. له دې وروسته راو انوار له خپلې څوکۍ لرې کړل شو چې اوس پټ شوی دی. د مشال رادیو
دا گلدورا سے
اونیس پروگراموں نا
ستونزے او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی ما بجا
مشالونا
پا دوانی ما بجو
دا سولے پلور
پا پاوکم دریو بجو
سندرے جادوگری
پا درینی ما بجو
روختیا او درملنا
پا تمین اٹھا دا پاسا سلو رو بجو تاسو مشال رادیو ته وکنی ولې د قبایلی سیمو مشرانو او فعالانو د دریو ورځنۍ غونډو په پای کې د خپل ستونزو د حل لپاره سلويختي یا کاری ډله جوړه کړې ده. د جرګې او منتظم مشال رادیو ته ویلي چې دوی به خپلې غوښتنې د روان اتوار په ورځ په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال اعلان کړي. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ رپورټ جوړ کړی چې تاسو د پامیر ساحل نه اورېدئ شئ.
د جرګې لومړنۍ غونډې د جمعې لورځې په پېښور کې پیل شوې چې پکې د وو واړه قبایلي ایجنسیو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. د جرګې منتظم جاوید مسعود پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل چې تر ډیرو باسونو وروسته دوی په څلوېختې یا کاري ډلې جوړولو سلا شول. نوموړي ویل چې د څلوېختې جوړولو هدف د جنگ له لاسه فاټا ته د ور وړاندې شویو ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کول دي.
زموږ جاني او مالی نقصان شوی دی، هغې وختنه ده، مکاناتو خبره ده، هغې قیمت ډېر کم لګېدلې دي. نو هغه مونږ وایو چې هغه انکریز شي، چې مونږ هلته کرپشن مزید نه غواړو. کرپشن چې کوم زموږ سیولیټ باندې سټیشن دی یا لاین ډپارټمنټ دی یا فوټو سیکریټ دی یا مونږ ته په کومې طریقې باندې چې کوم فنډینګ کېږي د کومه طرفه کېږي په هغې باندې به مونږ نظر ساتو. هغې به مونږ کوشش کوو چې چرته چرته کرپشن شوی دی هغه به مونږ پینټ آؤټ کوو. څومره پیسې مونږ ته راغلي دي، آیا هغه بالکل هغې سیکټرو ته تللي دي، هغه کارونه شوي دي نه دي شوي، نو مونږ دا وایو چې هلته د فزیکل ویریفیکیشن وشي.
جاوید مسعود زیاته کړه چې دوی به خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه چاپوي او دا به بیا خبریالانو او چارواکو کې ویشي. د قبایلی سیمو دغه مشرانو په داسې حال کې څلوېختي جوړوي چې ورلبخه د قبایلی سیمو د ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم هلې ځلې پیل کړي دي. غورځنګ د فبروري لومړۍ تر لسمې پورې په اسلام آباد کې پرلت وهلی وو چې وروسته ورسره حکومت په لیکلې بڼه د هغو ځنې غوښتنې ومنلې. د غورځنګ غوښتنې وې چې لا درکه کسان د عدالت ته حاضر شي، سیمه دې له ماینونو پاکه شي، پر امنیتي پوستو د خلک نه تنګول کېږي، کرفیو یا ګرځ بندیز دی نه لګیږي. د نقیب مسعود په وژنه کې تورن افسر راو انوار دی ونیول شي او د پښتنو د ماورای عدالت وژنو په اړه دی تحقیقات وشي. تر تړون وروسته پوځ وطن کارډ ختم کړ او د غورځنګ په وینا په لسګونه لادرکه کسان کورونو ته ستانه شوي، خو البته ویلي دي چې تر تړون وروسته له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د فاټا ستونزې راپورته کړې دي، خو د جرګې منتظم جاوید مسعود وایي چې دوی د تحریک نه بلکې د قومونو په کچ خپلې ستونزې رابرسېره کوي او د حل لپاره یې مبارزه کوي.
امیر ساحل اوس ورزو پیښور ته. په پیښور کې د تحریک انصاف صوبایي حکومت د 500 ارب روپو په لګښت د تیز رفتاره بس یا میټرو بس یا منصوبه پیل کړې ده، خو د پیښور ولس وایي چې ټول ښار ویجاړ پروت دی. غوښتنه کوي چې حکومت دا منصوبه زر تر زره مکمله کړي. همدغه موضوع زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت د محکمې صوبایي سکرټر ته په ګوته کړې ده او په سر کې ترې پوښتلي چې دا منصوبه به کله سرته رسي. نوموړی وایي
مونگا پلان اپریل 20 دا پارا دے اینڈ اٹس اباؤٹ 50 بلین روپیز وی ہیو پلانڈ فار دیٹ اس یقین والا کو سبجیکٹو ہوندے خبر ہے وی ہیو پلانڈ کہ 20th پاندے سن اس شکل کے جو اپریشنل بی آر ٹی ورک ہوگا نا سو دیٹس اے کنسٹرکشن ورکس دی چے اٹ وڈ ٹیک ا لانگر ٹائم دین دا ہچ چکم دے او لازمی دا اٹ وڈ ٹیک بیونڈ اپریل 20th
تاسو یو د ایشین ډیولپمنٹ بینک سره دا خبره کړې ده چې د دې کله دا شروع شي نو د پیښور د خلکو لپاره په ډومبۍ 2-3 میاشتې کې به دا تاسو وړیا یا فری سرویس ورکوي.
Yes, that is also planned. That is our free service is also planned.
لودا به هر یو چا سره د هر چا د پاره به د پیښور کې چې څومره خلک راځي په دې بس کې سفر کوي نو هغه ته به دا تاسو فری ورکوي.
Oh, well, yes. Oh, what you mean? So much of the bus capacity, though. We will try to keep it that way. Capacity overfill, okay, no?
The day, sir, the day, 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 the day,
the day, the day, the company, the day, the day, the company established, the day, Transpeshar. The day, 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 آرڈر پلیس کرے دے
دا بسون دی دغه چ چلی نو د دې دورانیه بسوم رہی لکه دا 24 اور چلی کنه د دې بس منس کې سر وقف فرازی
فلال خو چې کومه سنگل پلان کړی دی نو هغه کې خو دا شپې ټایم کې اپریشنل بزنس ماډل چې دی هغه کې شپې هغه ټایم موږ دا ګاډو چارجینګ او مینټیننس لپاره ښه دی نو ورځ کې چې کوم اپریشنل پلان دی نو 14 ګنټې موږ اراده را چې دا به چلو
او د دې لپاره چې کوم ډرایوران یا نور کوم د دې لپاره سټاف دی نو د هغې لپاره تاسو هغه اخیستل شروع کړي دي که نه راتلونکو وختونو کې به اخلي او دا به څومره
دا موږ چې کوم زموږ د ترانسپیشار کمپنی ده دې غاړې کخیری را روان هفته کې د اشتهار به راشي او وهیکل اپریټنګ کمپنیز ورته موږ وایو هغه به د بسونه به راته د دې خیال به م ساتي د دې مینټیننس به م کوي دې لپاره ډرایوران به م راته علي او ټرین کسان هغه به په دې ګاډو باندې به برتي کوو موږ
د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت د محکمې صوبایي سکرټر چې ویلې په لږ نه لږ وخت کې غواړي چې دغه د میټرو بس پروسس چې دی بشپړ شي او د خلکو ستونزې هواره شي. نن په ستونزې او سرکار پروګرام کې همدې موضوع ته بشپړه کتنه کوو. د خلکو ستونزې اورو او د سکرټري صاحب پوره مرکه هلته هم اورېدلی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د تیر خالی په ورځ د سنت انتخابات ترسره شول. په داسې ریپورټونه و چې د پاکستان پیپلز پارټي مشر په دې د سنت په انتخاباتو کې د پیسو په مقابل کې ووټونه اخیستي، خو بلاول بوټو زرداری دغه تورونه رد کړي دي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې موضوع ریپورټ لري.
د سینټ تر انتخاباتو یو ورځ وروسته د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری د لومړي ځل لپاره په کراچي کې خبريالانو ته مخامخ شو. پر دې مهال زیاتره پښتني د هغو تورونو په اړه وی چې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف او متحده قومي موومنت پاکستان پر پیپلز پارټي لګوي. دواړو ګوندونو وایي چې پیپلز ګوند د خپل امیدوارانو د کامیاب کولو لپاره د صوبایي اسمبلی د غړو ووټونه په پیسو اخیستلی ول، خو بلاول بوټو زرداری دا تورونه رد کړل.
سیاسی ګوندونه باید د خپل خپګان زور تر موږ نه باسي. د سند د انتخاباتو د کمیسیون مشر هم د سند ټاکنې شفافې ګرځولې دي. زموږ په واکمنۍ کې دوه ځله د سنټ ټاکنې شوې وې، خو یو ځل هم را باندې د درغلۍ تورونه ونه لګېدل. دا چې کله مسلم لیگ نواز ډله په واک کې وي او انتخابات کېږي، نو خلک بیا د درغلۍ تورونه لګوي.
پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې شپږ غړي لري او له دې حسابه په کار وای چې د سینټ یو غړی وټاکل سي، خو د ګوند دوه چوکۍ وګټلې. د انتخابي نتیجو تر اتروسه د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر پاڼه ولیکل چې پیپلز پارټي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د پیسو په زور د سینټ دوه چوکۍ ګټلې دي. دا شان د متحده قومي موومنت مشر ډاکټر فاروق ستار هم تور لګولی چې پیپلز پارټي داندې کړي ده. خو د پاکستان ډان ورځپاڼې بیا د سرچینو له قوله لیکلي چې د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د اسمبلی ځینو غړو خپل ووټونه خرڅ کړي دي. خو د دې صوبې د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی پرون مازیګر مشال ریډو سره په مرکه کې دا تورونه رد کړل او ویل چې ملګرو یې ووټونه خرڅ کړي نه دي. دی وایي زموږ د اسمبلی مخې ته هم خلکو د پیسو صندوقونه ګرځول را ګرځول، په څلور څلور پنځه پنځه کروڑ روپیه د ووټ اخیستلو وړاندیزونه کول. خو د تحریک انصاف غړي له خپل ګوند سره ټینګ ولاړو او پارټۍ چې چاته د ووټ ورکولو ورته ویلي ول دوی هغه ته رای ورکړي. د سینټ د 250 غړو تر انتخاب وروسته اوس بل مرحله د سینټ د چیرمن د ټاکلو ده. تر دې وړاندې په سینټ کې پیپلز پارټي اکثریت درلود، خو د 13 غړو د مودې پوره کېدو وروسته اوس اکثریت بایللې دي. د دې ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په پرونی خبري غونډه کې ویل چې هڅه به کوي چې د سینټ چیرمن خپل راولي، خو مسلم لیگ نواز ډله بیا وایي چې په سینټ کې اوس د دوی اکثریت دي، نو د چیرمن تعلق به د دوی له ګوند سره وي.
عبدالحی کاکړ، اوس هم یو بل موضوع. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یو ښځه د یو مذهبي مشر په وړاندې د مشرانو جرګې یا سنټ د غړي په توګه غوره شوه. کرشنا کوماری چې تحریک انصاف ګوند د کاندید مولانا سمیع الحق په وړاندې ولاړه وه، ویلي چې د ټولنې د محرومو او بېوزلو خلکو د حقونو دفاع به کوي. زموږ همکار احمد تکل په دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان د پیپل پارټي غړي کرشنا کوماری د دې هیواد په تاریخ کې لومړی هندو ده چې د یو مذهبي مشر په وړاندې ودرېده او د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوه. د پاکستان د ملي او څلورو ایالتي اسمبلو غړو د شنبې په ورځ د دې هیواد د 104 کسیزې مشرانو جرګې د نیمایي غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي او د طالبانو خواخوږی مولانا سمیع الحق چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لخوا د میرمن کوماری په وړاندې ولاړو ماتې وخوړه. په دې انتخاباتو کې د لری کړل شوي صدر اعظم نواز شریف ګوند چې په سنا کې اکثریت لري تر ټولو زیاتې، یعنی 15 څوکۍ، او ورپسې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداری پیپل ګوند 12 څوکۍ وګټلې. میرمن کوماری وویل دا تصور هم نشو کولای چې د سنا غړیتوب ته به غوره شي. هغې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د ټولنې د محرومو او بېوزلو وګړو او د ښځو د حقونو دفاع به وکړي او همداراز د ښځو د سیاسي ګډون، تعلیم او روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا په برخو کې به کار وکړي. په پاکستان کې چې اسلام پالی افراطي ډلې خورا زیات نفوذ لري، له هندو، سکھ، عیسوي او نورو اقلیتونو سره هسې هم خورا زیات تبعیض کیږي، او کرشنا کوماری بیا د هندو اقلیت په هغه ټولنیز ګروپ پورې اړه لري چې د دلیت په نوم یادیږي. دا ګروپ په پاکستان او هند کې له اقتصادي پلوه له بېوزلو خلکو جوړ دی او په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي. توندلارو ډلو په پاکستان کې په وروستیو څو کلونو کې د امریکا د پالیسیو پر ضد ډیر لاریونونه وکړل او همدارس د کفر ویلو پر ضد د سختو قوانینو د انفاذ غوښتنه یې وکړه، خو یې نشو کړای چې د انتخاباتو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. په 1948 کال کې د هند او پاکستان له جلا کېدو وروسته یو زیات شمیر پاکستانی هندوان هند ته کډه شول، خو هغوی چې په پاکستان کې پاتې شول په سیاسي او اقتصادي انزوا کې ژوند کوي.
احمد تکل. اوس ورزو سوات ته د سوات په منګوره کې د کتابونو یو سټال لګېدلې چې موخه خلک د پښتو ژبې کتابونو سره آشنا کول او د هغې لوستلو ته هڅول دي. دا سټال د لیکوال په نوم ټولنې جوړ کړی دی. دې غونډې ته ګڼ خلک ورغلي ول او کتابونه یې ترلاسه کړل. په سټال کې د مشال رادیو کتابونه هم موجود. تفصیل په دې رپورټ کې چې پامیر ساحل ته وړاندې کوي.
د منګورې په نشاط چوک سټال ته ګڼ خلک ورغلي ول چې پکې ورته کتابونه ډالۍ شول. په دې کې د مشال راډیو خپاره کړي کتابونه هم شامل ول. اکبر شاه یوسفزی وایي ځوانان باید لوست ته پام وکړي.
په لاره تیر هم د سټال مو کتو نو په دې کې د لیکوال له طرفه او مشال رادیو له طرفه ما دا کتاب مشالونه ترلاسه کړو. نو ما د دې بیا کوله خو ما ته چې دا ستا د تا تجلی نو د لیکوال له طرفه موږ مفت ډالۍ کوو. نو ډېر ځوانان چې دی هغه دې طرف ته چې دی توجه نه ورکوي. نو دوی له پکار دی چې داسې قسمه هلې ځلې شروع کړي. انشاءالله چې د کتابونو طرف ته دی زلمو فام راځي.
د کتابونو سټال ته لیکوالان او ادیبان هم ورغلي ول. د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمد روخان وایي د پښتنو پرمختګ له علم او لوست سره تړلی دی.
بیا هم یو کوشش دی چې د خلک د پښتو ادب ته کتاب ته مایل شي. د کم وخت پورې چې پښتو ژبه د سرکار د صوبې یعنی سرکاري ژبه نه ګرځېدلې، نصابي ژبه نه ګرځېدلې او کسبی ژبه نه ګرځېدلې، د هغه وخت پورې دا ژبې چې دي نه دا لکه ترقی نشي کولی. موږ به وایو لیکن کتابونه به پکې موږ لوستی نه شو.
د سیمې یو شاعر روزي خان لیونی وایي د ځوانانو دا هڅه ستایي چې خلک مطالعه ته وربولي.
کتاب یو ډیر ښه ملګری دی او کتاب چې کله چاته ملاو شي لازم خبره ده چې هغه په هغې باندې سوچو کې وی ګوري پڑھاوي کې او خپله پښتو خپله مورنۍ ژبه د هغې سره آشنا شي. نن سبا زمونږ په سکولونو کې په مدرسو کې هیڅ قسم څه د پښتو دپاره څه کار نه کیږي. نو دا یو ډیره غټه خبره ده چې لیکوال دا کوشش شروع کړی دی او شاید چې دا مخکې وړاندې لاړ شي او دا نور هم ګټور شي زمونږ دپاره.
په منګوره کې د کتابونو دا سټال د لیکوال ټولنې مشر عصمت علي اخوند لګولی. دوی ویل د سټالونو دا سلسله یې له څو کلونو راهیسې پیل کړې ځکه چې له پښتو ژبې او کتاب سره مینه لري.
پښتو چې داسې مونږ نه ګورو نه لولو لیکو نه نو دا به زمونږ نه ورکه شي. د کتابونو دا هم زمونږ د دې لپاره یو هڅه ده، یو کوشش دی چې دا مونږ خلکو ته ورسو. د کتابونو د کتو سره کاغو لیکل او لوستل شروع کړي. د دې سره سره مونږ په سکولونو کې په کالجونو کې په پرایویټ سکولونو کې یو کمپین چلو د پښتو د لیک لوست تحریک په نوم باندې چې هغه ماشومانو ته لیکچر هم ورکو هغه املا ورته پکې هم خیو ورسره دا کتابونه ورته هم ویډیا ورکو.
د لیکوال ټولنې مشران او غړي وایي هغه شاعران او لیکوالان چې غواړي خپل کتابونه وړیا ورکړي دوی ته دی وسپاري چې دوی یې د خپل میلو له لارې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته ورسوي.
د پامیر ساحل رپورټ مو اورېده. اوس ورزو جلال آباد ته. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیر کال کې سباندې 1100 کسان په بیلابیلو کسبي زده کړو کې روزلي او د کار مارکیټ ته یې وړاندې کړي او په راتلونکي کال کې به د یوې پروژې له لارې 2500 کسان هم په بیلابیلو کسبي حرفوي کارونو کې وروزي. زموږ همکار باز محمد عابد له جلال آباد نه رپورټ لري.
ننګرهار یو ګڼمیشته ولایت ته چې د بیروزګارۍ کچه پکې لوړه ده. خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي چې تیر کال یې سباندې 1100 کسان په بیلابیلو کسبي برخو کې روزلي او د وسایلو سره یو ځای د کار مارکیټ ته وړاندې کړي دي.
1109 تنه وناس او ذکور د ننګرهار ولایت په مختلفو ساحو کې په مختلفو مسلکونو او کسبونو کې دا روزلي دي او د کار مارکیټ ته مو د کار کولو وسایلو او ابزارو د بستی سره یو ځای د کار مارکیټ ته وړاندې کړي دي. فعلاً هم 1010 نفره تر ټریننګ لاندې لرو چې پنځدی راتلونکي کې به دا هم د کار مارکیټ ته وړاندې کیږي.
عبدالحکیم شیرزاد وړاندې وایي چې د هندوستان هیواد په مرسته به په نږدې راتلونکي کې د کاریګرو د روزنې یو مرکز هم په جلال آباد ښار کې پرانستل شي.
د هندوستان هیواد په مالی مرسته باندې دلته یو د مسلکي زده کړو یو لوی مرکز جوړو چې تقریبا تر 200 نفرو پورې د زده کړې ظرفیت لري. دا به هم په درې څلورو میاشتو کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي او په راتلونکي کې به د دغه خلکو د روزنې په خدمت کې اوسیږي.
دا چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د بیروزګارۍ د کچې په کموالي کې کوم تدابیر په پام کې نیولي، دا پوښتنه د یاد ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد دا رنګ ځوابوي.
هغه څه چې موږ په راتلونکي کال کې لرو د سلام ترنامه لاندې یوه پروژه ده چې په درې مهمو برخو کې کار کوي. یوه برخه یې همدغه د ظرفیتونو جوړونه ده چې نږدې 2500 کسان ته به په دې کې د ظرفیتونو جوړونه په مختلفو کسبونو کې د روزنې زمینه برابرېږي. دوهمه برخه دا ده چې په خلیجي هیوادونو کې به افغاني کاریګرو ته د کار کولو لپاره زمینه سازي کیږي.
دی وایي چې د سلام پروژې له لارې به دوی هڅه وکړي چې بهرنیو هیوادونو ته د کار په موخه د غیر قانوني مهاجرتونو مخه هم ونیسي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 شوې ان ساجمل په سټوډیو کې دا تاسو ته د دې محل لن خبر نه وړاندې کوي.
نن د پاکستان سپریم کورټ د نقیب الله مسیح د ماورای عدالت په شنې د مقدمې اوریدنه کوي. په دې اړه د نقیب مسیح د کورنۍ وکیل جبران ناصر پرون مازیګر مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې د راو انوار نه بلکې لاغه سره د ملګرو نورو کمرو دوه پولیس چارواکو د نیولو غوښتنه هم کوي. د قبایلي سیمو مشرانو او فعالانو جرګې د خپلو ستونزو د حل لپاره کاري ډله جوړه کړې ده. د دې جرګې او منتظم جاوید مسید پر مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د درې ورځنیو غونډو په پای کې تر ډیرو بحثونو وروسته په کاري ډلې صلاح شوي دي او د دې جوړولو هدف د فاټا جګړه ځپلو سیمو ستونزې هوارول دي. نن د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نیپال ته سفر کوي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي د وزیر اعظم عباسی سفر بعد دواړه هیوادونو ترمنځ د تجارت، تعلیم، سیلګرۍ، دفاع او دولسونو ترمنځ د رابطو په ګډون دواړه خیزه اړیکې لا نورې مضبوطې کړي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو چارو یو مشر عبدالحمید جلیلی ویلي د روانې میاشتې تر پای به په پاکستان کې شاوخوا 300 افغانانو ته د کډوالۍ کارډونه ورکړل شي. په ننګرهار کې د داعش ډلې و وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا وسلوال پرون په لنډي باندر سیمه کې د جټ الوتکې د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوي دي. امریکا پر روسي انتقادونه کړي چې هېواد د شام ختیځي سیمه غوطه کې د عامو وګړو په وژنه کې لاس لري. امریکا دا تور هم پورې کړي چې روسي الوتکې له هوایي بریدونو کولو سره د ملګرو ملتونو د ډسبندۍ خلاف ورزي کوي. د فرانس بهرنیو چارو وزیر نن تهران ته ورسېد. نوموړی په داسې وخت کې ایران ته تللی چې له تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون او د شام په اوه کلنه جګړه کې د ایران تر رول په سر په نړیواله کچه ترینګلتیا پیدا شوې ده.
انیس اجمل وا چې د دې محل لن خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. اوریدونکو په وروستیو 15 منټو کې ستونزې او سرکار پروګرام درته لرو، خو اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل کورنیو ورځپاڼو له یوې دمې وروسته تاسو اورېدای شئ چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي. په اردو ژبه خبریدونکي ورځپاڼې اکسپریس نن په خپلې ادارې کې لیکلي چې د سنټ انتخابات د جمهوریت بری ښکاره کوي. ورځپاڼه لیکي د ملک د پیچلو سیاسي حالاتو باوجود د تیرې هفتې په ورځ د انتخاباتو په خیر خیریت سره کېدو هغه ګنګوسې غلطې ثابتې کړې چې کېدای شي دغه پروسه په وخت سرته ونه رسیږي. ورځپاڼه لیکي اوس د خلکو سترګې راتلونکو عامو انتخاباتو ته دي او اټکل کېدای شي چې د سنټ د انتخاباتو په شان هغه به هم په بریالیتوب مکمل شي. ورسپانه لیکي د سنټ په انتخاباتو کې کوم ګوند ګټه وکړه، کوم تاوان، دا مهمه نه ده. مهمه دا ده چې د یادې پروسې بشپړېدو جمهوري پروسې ته ګټه ورسوله. په انګریزي ژبه خبرېدونکي ورسپانه ډیلی ټایمز لیکي له یوې اونۍ زیات وخت کېږي چې د فایې پلټنیزې ادارې د چارواکو خلاف د سیرنو امر شوی. د چا په موجودګۍ کې چې یو عیسوي مذهب ځوان ساجد مسیح د ودانۍ د څلورم پوړ نه ځان لاندې راغورځولی و. د ورسپانې په باور د فایې په دغه ودانۍ کې چارواکو له ساجد مسینا په سختو تاکتیکونو پښتنې ګرویګنې کولې. ورسپاڼه لیکي پاکستاني ولس له دې نه ځان خبرول غواړي چې د تحقیقاتو پایلې څه دي، او همدارنګه هغه چارواکي چې د پیښې تر شا لاس لري باید په ګوته شي، خو چارواکي دې ته غاړه نږدي. ورسپاڼه لیکي په دې وروستیو څو کلونو کې په پاکستان کې دا ډول پیښې بیخي زیاتې شوې. عیسوي مذهبه خلک کډه کولو ته اړ شوي او یا هم په ویره ویره ژوند کوي، او امنیتي ادارې له دوی سره مرستې نه کوي. دوی ټول د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې ځورول کېږي. او ډان روسپانی بیا د پاکستان او ترکی ترمنځ تجارت ته کتنه کړې ده، او لیکي د دې باوجود چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د آزاد تجارت د تړون لپاره د خبرو و پړاو ترسره شوي، خو داسې ښکاري چې په دې لاره کې ګټور ګامونه نه دي اخیستل شوي. ورسپانه لیکي اوس مهال له ترکی نه پاکستان ته واردات 300 میلیون ډالر دي، خو له پاکستانه ترکی ته صادرات بیا د 200 میلیون ډالرو په اندازه دي. ډان لیکي پاکستان د ترکی د حکومت په غوښتنه په پاک ترک سکولونو بندیزونه ولګول، د هغوی استادان په زور له هیواد وویستل، خو د دې باوجود هم داسې ښکاري چې ترکیه د پاکستان سره د تجارت ودې ته لیواله نه ده. پاکستان ته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل روسي سفر کې کسه هم ویلي چې پاکستان او ترکیه دوه ورونه هیوادونه دي، خو د تجارت یادونه سرسری کړې وه او زیاته علاقه مندي نه وښکاره کړې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ اسوسییټډ پریس خبری اجانس په دې موضوع یوه اداریه خبره کړې ده چې په پاکستان کې د هندو مذهب سره تړاو لرونکې یوه میرمن څنګه د سینټ غړې وټاکل شوه. او د فرانسې خبری اجانس بیا په شام کې په روانو حالاتو باندې او هلته د تشدد په پیښو باندې یوه لیکنه خبره کړې ده. زموږ همکار مجید بابر دغه دواړه مقالې لوستي او مهمه برخه تاسو سره شریکوي.
اسوسییټډ پریس اجانس په پاکستان کې د ترسره شوو د سینټ د انتخاباتو په اړه په یوه لیکنه کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل د پیپلز ګوند په ټیکټ د سند صوبې سره تعلق لرونکي داسې هندوه ښځه کرشنا کوماری منتخب شوله چې په ټولنه کې ورته په ټیټ نظر کتل کېږي. خو بلخوا د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي هغه مذهبي شخصیت مولانا سمیع الحق ماتې خوړلې چې تحریک انصاف ګوند ورته ټیکټ ورکړی و او د طالبانو د پلار په نامه پیژندل کېږي. د اجانس په خبره کرشنا کوماری د هندو مذهب هغه ټولنې سره تعلق لري چې په هند او پاکستان کې ورته په ټیټه سترګه کتل کیږي او حتی خلک ورسره لاس هم نه ملاووي. اجانس لیکي چې په 1947 کال کې کلا د برصغیر ویش وشولو او پاکستان او هند بیل بیل هیوادونه شول، نو زیاتره هندوانو د پاکستان نه هند ته کډه وکړه، خو هغه چې بې وزله وو او اقتصادي وضعیت هم خنوه پاکستان کې پاتې شول، خو تر کلونو پورې لکه د نورو اقلیتي ټولنو د مسلمانانو لخوا بد سلوک سره مخ شول. اجان سره په خبرو کې کرشنا کوماری ویلی دي چې ډیره خوشاله ده او دا خبره چې تصور یې هم نه کاوه چې چری به د سینټ غړی شي. بلخوا ای اف پی خبری اجانس په شام کې رواني د خانه جنگي موضوع راخستې ده، ولیکي چې د خالی په ورځ شامی ځواکونو په غوطه سیمه کې د یاغیانو د واک لاندې ځینې سیمې قبضه کړې دي. د اجانس په خبره په سیمه کې سخته جګړه روانه ده او په زرګونو خلک محاصره شوي دي چې مرستو ته سخته اړتیا لري. د اجانس په خبره په یوه بله پیښه کې ترکی سره په پوله د ترکی جنگي الوتکو د حکومت پلوه جنگیالو په یوه ودانۍ بمباري کړې ده چې پکې شپږ دیرش کسان وژل شوي دي. اجانس زیاتوي چې د تیر زیارت په ورځ شامی ځواکونو پرمختګ وکړ، خو برتانیا کې میشته د شامی فعالانو ډله وایي چې ځواکونو د غوطې په شرقي او جنوبي برخو کې څلور سیمې نیولې دي چې پکې دوه هوایي اډې هم شاملې دي.
تاسو د مجید بابر نه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه اورېده. د شام فعالان وایي چې شامی ځواکونو په دې نږدې ورځو کې له یاغیانو څخه د ختیځې غوطه څلورمه برخه نیولې ده. دا خبره پرون د بشري حقونو د سار لندن میشتې سازمان کړې ده. د بمبارۍ له وجې په سلګونو کسان سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا او برطانیې مشرانو په غوطه کې د بشري ناورین پړه پر روس اچولې ده. د مشال رادیو انګریزی څنګه په دې اړه راپور خپور کړی چې ژباړې د عبدالحی کاکړ نورو.
د شام د بشری حقوقو د څار سازمان پروند ویلي چې شامی ځواکونو د کار کلیم ځکه نیولې. په غوته کې د جیش الاسلام نومي یاغي وسوالې ډلې بیان ویلي چې د حکومتي ځواکونو د هر څه تبا کولو اقدام یاغیان پر شاتک او بیا منظمه کېدو ته مجبور کړل. تر دې وړاندې سرکاري رسنۍ ویلي وو چې حکومتي ځواکونو د دمشق په ختیځ کې د پرمختګونو پر مهال ځینې کلي او د کرکلي مځکې کنټرول کړي دي. د حکومتي ځواکونو د بمباریو له وجې په سلګونو خلک کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو. فعالان وایي چې د فروری له 13 حکومتي او اتحادي ځواکونو چې د دمشق په اطرافو کې پوځي کاروای پیل کړې ده، له هغه راهیسې په ختیځه غوطه کې 600 کسان وژل شوي دي. د روس لخوا د ورځې تر 500 ساعتونو پوري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د شام په کچه تر یوې میاشتې پورې د ډزبندۍ پر اعلان لا عمل نه دی سوی. ملګرو ملتونه وایي چې په غوطه سیمه کې څه کم 400,000 کسان بند پاتې دي. پر شامي پوچ تور لګېږي چې ولسي وګړي په نشه کوي، خو حکومت وایي چې غواړي دمشق له هغو وسوالو ډلو آزاد کړي چې دوی یې ترګر بولي. د برتانیې د وزیر اعظم دفتر ویلي چې پرون د دې هیواد وزیر اعظم تیریزا می او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټلیفون خبرې کړي او پر دې خبره سلا شول چې په غوطه کې د بشري ناورین ذمواري د شام اتحادي هیواد روس په غاړه ده. بیان وایي چې دوی دواړه په دې سره سلا سو چې باید هرومرو روس او هغه څوک چې پر شام اثر او نفوذ لري باید پر شامي رژیم زور راوړي چې تشدد ودروي او ولسي وګړي خوندي کړي. دا شان د فرانس ولسمشر د ایران پر ولسمشر ټینګار کړي چې پر شامي حکومت فشار راوړي چې په غوطه کې د ولسي خلکو پر ضد تشدد ودروي.
هو عبدالحی کاکر چې د شام په حالاتو تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. اوس یو کلتوري رپورټ. لونګین په پښتني ټولنه کې د ناو د سنگار یو برخه جوړوي. اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو ترهار ترڅنګ لونګین هم په غاړه چوي. همدا وجه ده چې د پښتنو په فولکلوري او ولسي ادب کې جوت مقام لري او معاصرې شاعرۍ ته هم ښکلا وربخلې ده. پښتنو سندرغاړو هم د لونګین په اړه بېلابېلې سندرې ویلې دي. د لونګین په کلتوري ارزښت مو د باز محمد عابد دی رپورټ ته رابولم.
لونګین په پښتني کلتور کې د ناوې د سنگار هغه برخه ده چې لډیر پخوانه تر اوسه پورې رواج لري. اوس هم په ډیرو کلیوالو سیمو کې د زیورو د غاڼې تر څنګ ناویانو ته لونګین هم په غاړه اچوي. د دې لونګین زړه راښکونکی بوی یوازې د ناوې پر سینه نه پاتې کیږي، بلکې د کوټې پالنګ او د خاوند غاړې ته هم ماتره خوګلنی وربخي. یوه استاکار میرمن د لونګین د جوړولو په حق لره تا وایي.
لونګ چوالو مراسم د واده سره شی به ورڅنګیز قشتي کوه غنداد د روزه په بو کې د روزه بو نه به شوډه پکې اچو بیا بعد هغه زونډه ته سازو بیا بون یا بیا لونګ زونډه موږ د چرمدار کارو سره سازو خو به کسه جن کین راټولې دلی او بس یو تر به واغ استو لونګ زونډه به سازو په وکاسانو باندې به په هغه خزانه سواغي بتنې تیتله تاوله مراسم ته به ساز کنو جندانه ته به جوړیدل د وکلو ته کلو پول و ماس خسته یې خو
لونګین او لونګ په ډیرو ټپو او پښتو شیرونو کې هم ډیر زله او په بیلابیلو دورونو کې یاد شوه او اوس هم پښتو شاعرۍ کې جوت مقام لري. راځي چې په دې اړه شاعر او لیکوال اصرار تل واورو.
لونګین هم دومره خوږ لګي، دومره ښکلې، دومره سپېڅلې دی چې ننه پورې زمونږ د ولسي سندرو، ننه پورې زمونږ د ټپو او ننه پورې زمونږ د زیاتره غزلونو هغه رنګونه چې کوم دی هغه پې ودان دي. زمونږ په فولکلور کې به خصوصا د دې شتواله دا ښایي چې پښتانه د خپلو داسې نښو سره ډېره مینه لري او په هیڅ حال کې نه غواړي چې خپل دغه سیزونه له لاسه ورکړي. لکه زمونږ د ټپو یو شمېر نمونې داسې شته: جانانه تا کر لونګ راوړو زه به له خیاله لونګین په غاړه کړم.
دا چې لونګین د پښتو ادب د فولکلور یوه برخه جوړوي نو په ډیرو سروکو او سندرو کې له پخوانه تر اوسه پورې یادیږي. ځوان سندرغاړی بریلی سمدی چې په هر محفل کې د لونګین سره تړلې یوه سندره نیمه د زړه له تله وایي، له ده مو وغوښتل چې د لونګین په حق له راته د خپلې خوښې یوه سندره زمزمه کړي. هغه د باجې په پردو ګوتې کېښودې او شونډې یې په دې زمزمه پرانیستې.
خوشبوئی ہر سڑے سکا ملنگ دے تور پہ قید بوٹے دلونگ دے تور پہ قید بوٹے دلونگ دے ہو پسینیو لالے زائی گی تور پہ قید بوٹے دلونگ دے پسینیو لالے زائی گی تور پہ قید بوٹے دلونگ دے زلونگی نو جا نندوان زایو ما تور پہ قید بوٹے دلونگ دے.
لونګین د لونګو له دانو څخه جوړیږي، خدا چی لونگ چرته پیدا کیگی د جلال آباد خار د یونانی او غرنی او بوټو خرسون کې پاجن سنگ راته او ویل چې لونگ له هندستان څخه پاکستان ته او له پاکستان بیا افغانستان ته راوړل کیږي چې په وینا یې د 1 کیلو به 2000 افغانۍ او ته رسیږي. یاد دی وی چې د لونگ دانی په خوراکي مساله جاتو کې هم د خوند په خاطر ګډیږي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
لونګین په موضوع مو د باز محمد عابد کلتوري ریپورت اوریده. د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره. اوس درته مجید بابر ستونزې او سرکار پروګرام لري.
د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د پیښور ولسوالۍ چې صوبایي حکومت د تیز رفتار بس یو منصوبه پیل کړې ده چې دا مهال یې د تعمیراتي کار له امله ولس د سختو ستونزو سره مخ ده. د دوی په خبره صوبایي حکومت بغیر د سم منصوبه بندۍ ټول خار ویجاړ کړی دی او سپته یې نه لګي چې دغه منصوبه به کله سرته رسي. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
جما سلور گھنٹے ضائع کی گی دو گھنٹے دیو اڑخنا اور دو گھنٹے دبل اڑخا تو پاگی کی جڑم کھڑے رضی آتے اور روڈو نٹول بندی
حیدرآباد کی میں کور دے اور صدر کی میں دکان دے مخ کی ومنگ دا خپل کور نا دکان ترا رسیدو پنی ما گھنٹا کی اور نن سبا ذرا رسم پورا پدوا گھنٹو کی آغام پر چودون مدے خمیڑ چوی ہو بیارا زم
مونگ پل غاڑی دا کوشش دی چی ولس تا خلکو تا خاص کر دا پیخور دیوامو تا کم نا کم تکلیفو رسی
د پیښور د تیز رفتار بس د منصوبې له وجې خلکو ته ورپی خوستون زمادي مبني زموږ همکار بوریوال کاکړ دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پیښور اوسیدونکي وایي د صوبایي حکومت لخوا په ښار کې پیل شوی میټرو بس پروژې د دوی ژوند سخت متاثره کړی دی. دوی وایي د یادې پروژې له کبله نه یوازې د لارو بندېدو په تګ راتګ کې مشکلات جوړ کړي دي بلکې د دوی کاروبارونه یې هم په ټپه درولي دي. د پېښور یو اوسیدونکي عدنان دورانی د خپل ستونزو په اړه مشال رادیو ته وویل چې حکومت دې د دوی پر حال رحم وکړي.
جما سلور گھنٹے ضائع کی گی دو گھنٹے دیا اڑخنا اور دو گھنٹے ڈبل اڑخا اور پاگی کی دڑم کھڑے رضی آتے اور روڈو نٹول بندی مخ کے بزب دہلارا باندھے تقریباً پلس منٹوں کے رسے دم اس جمع کم از کم یہ ونی ماں دو گھنٹے لگی تو یہ اڑخنا.
د امان ګل پنما یو بل کس ویل دوی نن سبا په پېښور کې سفر کولو له ژوند تنګ کړی دی.
حیدرآباد کی میں کور دے اور صدر کی میں دکان دے مخ کی ومنگ دا خپل کور نا دکان ترا رسیدو پنی ما گھنٹا کی اور نن سبا ذرا رسم پورا پدوا گھنٹو کی آغام پر چودون مدے خمیڑ چوی ہو بیا رازم نرا سر دل تا ٹیکسی رازی نرا سر رشکا رازی بس مس کی خوچ رازی ہم دا سی حل لے.
اسیف یوسف زائی نمی کسوائی کل خو لاری دا سی بندی سی چی دوی لموٹر رکشت سی او پر پشو دا پیشور صدر تولار سی.
سہر کے منگا یا دفتر تو یا مشمان اسکول جی نو دوں گا ہیڈ کی ٹریفک ٹول جام بھی اور کم دا گٹ مشین برج کم دا دئی دے دی روڈون پر مینس کی ادروڑی بھی اور ٹریفک ٹول جام بھی اور خلکو تو ڈیڑھ ہزار دو سکون دو سر ہم مخ کیجیے جلد جب رن جی صدر کے دھماکہ نو ز تقریباً چار گھنٹوں کے اور سے دم او کہ کل ذرا گورا کا بستان تو اور سے دم نو دغل تنا مکمل ٹریفک دسی جام سے بالکل موومنٹ پہ گاڑ نو کو دیا منگ گاڑی سے پوچھو اور پیدل چکم دے نو صدر صدر تم گا سفر ہو جی.
امان گل دکاندار دی او دی وای یوازی د تگرا تک مسئلہ نہ دا بلکہ کاروبارونه نے هم سخت زپل سوی دی.
دل د مونږ ټګه کرا کلو کې دومره مسلې چې زه په خپل دوه غنډو کې دکان ته راسم نو دا غزه نه چې مال کله گا کرا زی هغه دوه غنډې لګین هغه و چې راځه صدر ته د سر اعظم نه نور نور زینو کې خپل کارونه وباسي مخکې و چې مونږ لک روپے سودا کول نو زر روپے سودا کوو زر روپے مونږ ورځې کې ټیکسیانو کې ولې کې مخکې و ټیکسی ولې یو نیم سل اغېستي اوس پنځه سوالي.
اسیف یوسفزی پر کاروبار د سوی اغیز لاملونه داسې په ګوته کړل
چې خلک خامخا صدر ته ځي نو گاڑی کې بځي یا به په ټیکسی کې ځي نو هلته کې چې کم دی د گاڑی د پارکینګ ځای نه وي یو دومره دوړي وي هلته کې ځي چې لکه دوړو وجه هم خلک هلته کې نه ځي یو دومره غټې غټې کندې دي په دې روډونو کې ویستي ځای په ځای باندې نو هغه د وجه چې کوم دینو خلک صدر ته ایکسس نه کوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د 2019 کال د اکتوبر پر 19 نیټه د دې پروژې د کار پرانسته کړې و او ویلي و چې پشپړ میاشتو کې به یې سرته ورسوي، خو تر اوسه یې څه باندې څلور میاشتې سوي دي، خو کار یې لا هم د پېښور د اوسیدونکو په وینا نیم نه دی سوی.
د پېښور د تېز رفتاره بس منصوبې د تکمیلېدو او دې سره تړلو نورو موضوعاتو لپاره مې د ترانسپورټ صوبایي سکتر کامران رحمان سره رابطه وکړه او په سر کې مې ترې وپوښتل چې که دا راته ووایي سر چې دغه پروجیکټ کمپلیشن ڈیٹ سے دے دا دی ٹول بجٹ سمرا دے سر
مونگا پلان اپریل 20 دا پارا دے اینڈ اٹس اباؤٹ 50 بلین روپیز
تاس تو یقین دے چی پا دومرا وقت کے بدا مکمل شی
وی ہے پلان فور دیٹ اس یقین والا خو سبجیکٹیو ہوندے خبر آدھا وی ہے پلان چی 20 پاندے سنو سے شکل کے دا اپریشنل بی آٹی ورک ہوگا نا کنسٹرکشن ورکس تھی اٹ وڈ ٹیک ا لانگر ٹائم دین دا دغه چې کوم دی هغه لازمی ده اٹ وڈ ٹیک بیاونڈ اپریل 20th فور میک شور چې دا
بل سر تیر اور یو نیوز راغلی چې تاسو یو د ایشین ډیولپمنٹ بینک سره دا خبره کړې ده چې د دې کله دا شروع شي نو د پېښور د خلکو د لپاره په ډومبه دوه درې میاشتې کې به دا تاسو وړیا یا فری سرویس ورکوي.
یس دټ از آلسو پلانډ دټ از اور فری سرویس از آلسو پلانډ.
ها نو دا به د هر یو چا سره د هر چا د لپاره به د پېښور کې چې څومره خلک راځي په دې بس کې سفر کوي نو هغه ته به دا تاسو فری ورکوي.
او یس او څه مطلب څومره چې بس کیپیسٹی دا وی ول ٹرائی ٹو کیپ اٹ دیٹ وے کیپیسٹی اور فل کئی نا
د دین علاوہ سر د دې لپاره تاسو سمره بسونا او د چانه مغستی دي سر
دا خو د چین کمپنی دا زمونږ یی لپاره کمپنی استابلیش کړی دا ترانسپیشن نو هغه به دا بسونا الی فلی 200 نمبر دی مطلب
چکم بسونا پلیس کرے او دا دورانی بسوم رہی لکه دا به 24 اور چلی کنه د دې بس منس کې سر وقف راځي.
فی الحال خو چې کوم غسینګ پلان کړی دی نو هغه کې خو دا شپې ټایم کې پرسنل بزنس ماډل چې دی هغه کې د شپې هغه ټایم موږ دا ګاډو چارجینګ او مینټیننس لپاره یې دی نو روز کې چې کوم اپریشنل پلان دی نو شپارز ګنټي
او د دې لپاره چې کم ډرایوران یا نور کم د دې لپاره سټاف دي نو دا غي لپاره تاسو هغه غستل شروع کړی دي کنه راتونکو وختونو کې باخلي او دا به سمري
دا مونږ چې کوم زموږه ترانسپیشار کمپنی ده دې غاړې کخيري را روان افته کې د اشتهار براشي او وېکل اپریټینګ کمپنیز وته موږ وایو هغه به د بسونو برات د دې خیال به مساتي د دې مینټیننس هم کوي دې لپاره ډرایورن به مرات علي او ټرین کسان هغه به په دې ګاډو باندې به برتي کوو موږ
او د دې به عمومي کرایه څومره وي
دا چې کوم 15 روپونه تر 55 روپو پورې او دا ټوټل 25 کیلومتره د دې بس ریپټ ترانزټ د دې کوریډور لنت او کیسونه د دوبی یو په نارملی دا ټوټل 32 سټیشنونه دي او یو ایکسپریس د ربی چې کوم نیمه ګنټه کې چوب کانونه د کارخانو پورې بزن را رسي او بل نارمل کم یو ګنټه کې به د سو کانونه د کارخانو پورې به راځي.
د پېښور موسم چې کوم دی دا په ګرمیانو کې ډیر سخت شي، په یخنیانو کې هم ډیر سخت شي او په داسې ماس ترانزیت کې آیا تاسو د هیټینګ او یا د کولینګ کم نظام به ساتئ په بسونو کې دننه؟
په ایر کنډیشن بسز به خیری او دا موږ سره چې کوم دا به هایبرید بسز وي او ایون سټیشنز باندې موږ کوشش وکړو چې دا سہولیت داسې چې کوم زموږ مسافر خلک دي چې کوم بی آر ټی به استعمالوي چې هغه ته سہولت وي په ناسته کې او په تګ کې.
پېښور سره د کلچر او د ټریډیشن او د روایاتو په حوالې سره یو منلې شوی ښار دی، د غلطه کې پښتانه اوسېږي، د ښځو دپاره یا د ځوانانو د مزدورانو دپاره یا د سټوډنټانو دپاره کوم خاص پیکیجز شته په دې کې؟
بالکل زنانه د پارا زنانو د پارا سپریټ کمپارټمنټ دی بیا مخې ته بس کې
او یونیورسل ایکسس ته مطلب دا دی چې ټول مزوران به سپیشل نیډز خلق دا بس سرویس او زموږ بی آر ټی سرویس په استعمال وو دي
او د سټوډنټانو د پاره کوم تاسو سپیشل پیکیجز ته یورپ کې دي کې د ماشومانو د پاره د سټوډنټانو د پاره یو ریډیوس پیکیج وي د کرای
او فیلی موږ چونکی دا سبسیډی فری چلول غواړو نو دا چې کومګ فیر ریټ مته سره د 15 نواد د 55 روپو پورې خبرو کړ نو دا به ذاتي خود یو ډیر داسې پیکیج دی چې ټول ته پکې د کرای یو پرانداز باندې یو سہولت نو نه هم ټول خلکو ته ورکول غواړو او کدا نه نو بیا هغه کې سبسیډي پکې راځي چې پکې موږ خلکو ته سپیشل پریویلیجز ورکول شروع کو په فیر کې
بل انټرنیشنل ٹرانسپورٹیشن کی یو خبر ہے کی چکل یو پسنجر پہ یو ٹرانسپورٹ کی کینی کہ جاز کی کہ بس کی ہگا انشورڈ شی نو دا پہ خور بس ریپڈ سروس دے دا انشورڈ دے او ہر پسنجر ہر مسافر بہ انشورڈ ہی چکل کینی
دا جی دا ٹرانسپیشار کمپنی دا غیز موارید او وسارا چکم ویکل اپریٹنگ کمپنیز دی دا ریم یو زمواری جوڑی گی چی کخیری دا بس سروس شروع شی چاہی دا انشورنس کی پل مونگا قانون کے ترمیم کرے دے چکم کے دا کیٹیگری چکم انشورنس کمپنیز دی رینا پبلک ٹرانسپورٹ کے صرف بی آر ٹی نا بلکہ پختونخوا کے چسمر بسونا پبلک ٹرانسپورٹ استعمالی گی تو دا پار لازمی دا چی
کورن صاحب پیخور یو داسې نوم تلی دی چې دغلته ترهګري وه دغلته دهشت گردی وه دا یو بس دی کې به ډیر په لکونو په زرګونو خلک سفر کوي نو تاسو د دې سرویس یا د دې د لاین د سیکیورټی د پاره کوم ځانګړي اقدامات کړي دي
بالکل شوي دي دې کې موږ فوج سره ډېر نږدې یو پلان جوړ کړی دی زموږ پولیس چکم دے پدی کی را سارے مرستے کرے دا دے دا پارا با ٹول کوریڈور پاندے دا سیکیورٹی کا سان بھائی او پلس دا گیٹڈ سروس بھائی لکہ ہر یو کس چکم پدی بس چکلل گواڑی نو دا غا با ٹول چیکنگ کی گی رہنا پس تا با د بس باندې سورلی وکول شي
په خبر خلکو مونږ ته ډیر ویل د ماچ چا سره خبرې شغې ویل چې را د دې د وجنه مونږ ته ډیر تکلیف ته اوس په دیوال کې دوړه دا مسلې دی او د پروجیکټ دا سه ټول په خبر وران کړي دي کته سو لسته وای یو زیره ورکی چې دا به کله پورې مکمل شي او د کار رفتار څنګه روان دي
دا سه میگا پروجیکټ کې جی مونږ خو کوشش دی چې کم ټایم لاینز مونږ ځان ته ټاکلی چې هغه پوره کو نو امید لرم چې پاره کې ډیر د پوره دا کار موږ مکمل کړی وی او موږ خپل غاړي دا کوشش ته چې ولست خلکو ته خاص کر دا پیخور دیوامو ته کم نه کم تکلیف ورسی دې لپاره موږ په دې پروژه کې لږ ډیر مخکې رستو کیږي نو دې لپاره دا مکس ټرافیک ته لپاره چې کوم روټ دي موږ پرایورټی باندې ساتو کوشش وکړو چې هغه زر تر زر جوړ کړو چې خلکو دا تکلیف ختم شي
د انوایرنمنت یو خبره ده تاسو خو ویل چې دا به هایبرډ بس نئی خو د دین علاوه تاسو غنی چیرې د با انوایرنمنت ته اس ماحول ته اس نقصان نه رسي
کورجی انساني هر عمل چې کوم هغه د دې نیچرل طریقې کار بر خلاف مخامخه انوایرنمنت ته نقصان رسي موږ میټیګیټینګ سرکمستانسز دا څه ساتو چې کوم کې لکه دا بسونه ټول نه زیات چې کله ټرافیکي ګاډي انکلوډینګ زموږ دا بسونه دا چې کله ولاړی نو په هغه کې ټول نه زیات پولوشن کوي نو په دې کې چونکه موږ سیستم داسې خیر چې کله کله ودریږي دا په ډرایو ته بیټری باندې به کار کوي نو هغه پولوشن هغه امپیکټ چې کوم دی هغه به موږ ډیر کم نه کم او پلس موږ داسې په دې کې انجن او طریقه ساتلې ده چې انوایرنمنت ته کم نه کم نقصان رسي
په دنیا کې خاص طور په نیویارک کې یا په یورپ کې په ډیرو ځایونو کې نن سبا خلک ټرانسپورټ چې کوم ماس ټرانسپورټ دی دا د کلچر د ایجوکیشن د پروموشن د لپاره مې استعمالوي په هغه کې داسې خلکو ته سنگر ستا یا داسې ډاکومنټري یا څه چلی ستاسو کوم داسې اراده شته
په دې باندې خو دا باندې مې چې براته مشته او که روان وخت کې داسې موقع مې داشو نو خامخا به هغه کوم ځان سره به شامل
کړم اوریدونکو دا ودان نن خبرونه ستوند یو سرکار کستا سهم ستوند وینو زمون تر غوی ضرور را ورسوي. زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې مو حل.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بڑا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.